لوبغاړو ترڅنګ د ځینو نویو چیرو لکه شاهد الله کمال، ضیا اکبر، ریاض حسن، اظهار الحق نوید او یو شمېر نورو نومونه هم شامل دي. ټاکل سوی افغان کرکټ ملي لوبډله د راتلونکي جولای میاشتې له 15 تر 18 پورې به د ورځنیو لوبو دغه لړۍ ترسره کړي.
هیلو وړانګا رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.
سلامونه او پیرزوینه. کله چې د مور کلمه اورو زمونږ زړه ته هغه وینا راځي چې وایي ما په خپل سترګو ټوله دنیا ولیدله اما جنت مې ونه لیده، خو هو مور مې لیدلې. تاسو واوریدل چې د شبنم په امیندوارۍ د کورنۍ ټول غړي خوشاله شول، ځکه خو یې کورنۍ د روغتیا ډیر خیال ساتي. دا ځکه چې ورته ارزښت لري او څه چې ارزښت لري د هغه ساتنې ته توجه هم ډیره وي. تاسو واوریدل چې د شبنم په امیدوارۍ د کورنۍ ټول غړي خوشاله شول، ځکه خو یې کورنۍ د روغتیا ډیر خیال ساتي. دا ځکه چې ورته ارزښت لري او څه چې ارزښت لري د هغه ساتنې ته توجه هم ډیره وي.
خبره نه ده نه ګوري په موټر کې ټول ناس کسان وارخطا دي. داده نمی درد اول ودی لید زړه دی یخ شو
وایم چپ چپ کوچه کوله پات پات تا سم روانو نظر دیکھ
وله کا شاب جو تور ستا دل اس
نو ما ګناګر سکری جو استاد پیروزا
چپ چپ ډیره خبره بنه کړ ته موټر پچا ته هم بارونه وتا په چوکې کې ته هم یو یو دوه کسانه اضافه کې نه ولې دي
ته صبر موټر به یو زلو ګور چې واځه ټایر پنچر شو کو کمانه ماتې کړی
زره وګوره کوچه ګلا تاسو ټول د موټر کا دوست
خود په کوجی دا هوا مرګ دې ترې جوړ کړو اوس دې وزر ور ماتې کړی
اونچو ګیا ډېر خبره مکوا داس پیره پنګړي اوس پیره ګډیانی زړه کو زوا
داس پیره نه دی پیره ستا موټر وانی وا چې موټر دې درون بار کړو او احتیاط دې ور سره نه کو
وګونچا کولا استاد خضر ته وای شور دې مخلوولو د استاد فیروز فکر دې خراب کړ
ایماته مصیبتا ته د کوم باغ باغ رنګ اخ خبره نه کې او بی ځای د استاد پلوي کې
الکا شاغا څه مات کړی دي
استادا کمانه ماتي کړی دي او ټایرم بچ کړای دی
خیر دی دا شکر به وباسو چې موټر چپانه شو بیا به نظم ما بنګړي رو پاتې وو او نه دا سوارلې استادا دا پیخه په یاد لاره بیا به ته دي مکوا
ملالې لوري
ا څه دی ول مورې
ته یو ځل دلته راشه په کار مې
دا مورې داده درغلم
مور دې صدقه شه ته څنګه ښه چلې زموږه خبره منې
مورې زراغلم راته وای څو کم
د منځلې پیالې په سم او پاک ځای کې کېده
ښه ده په سترګو
سترګې دې جات ملالې لورې لکه چې پلار دې مراغای
ته وسه نه وایې زیرې زپې کوم
ښه ده زیرې ته پی وکړه خوشینی به مو سره ګډی
څه خبره نه چې مور او لور داسې سره خاندي
خوشحاله یو.
د څه شي ته دومره خوشحاله یې؟ ما هم په دې خوشحالۍ کې در شریک کوي.
سمه ده، ملالۍ به درته ووایي.
پلاره، زیری مې در باندې.
وایم زیری دې په ګل بدل. د څه شي زیری؟
شیرینی به منې؟ هسې نه درته وایم.
شیرینی به ولې نه منم؟ خو ته زیری را باندې وکړه چې زما دې ورته سودا کړه.
پلاره، یا به د مسی او یا به د مسی خوند چې له خیره.
شکر الحمدلله، ملالۍ تا خو د په رښتیا لوی زیره را باندې وکړه. که داسې وشي نو ته به ملالۍ عمه شې له خیره.
پلاره، که نجلۍ وه که هلک، ښه ښکلی نوم به پرېږدو.
خود به ښکلی نوم پرېږدو؟ ښکلی نوم خو د هر ماشوم حق دی که نه؟ رښتیا صدیقې ډاکټرې ته ورغلی وی؟
او ډاکټرې ویل چې شبنم امیدواره ده، ډېر پام به پکې، باید دا دی چې ډېر آرام وکړي، ځان ډېر ستړی نه کړي او ښه خواړه هم خوري.
دې ته اندېښنه مه کوئ، دا به هر څه کوله خیره، چې هم شبنم صحتمنده وي او همې ماشوم تندرسته وي.
ډاکټرې یوه بله خبره هم وکړه.
څه یې ویل؟
ویلي چې که شبنم ته څه تکلیف پیدا کېده نو بیا به له ډاکټرې سره مشوره کوئ.
هو نو، ډاکټرې ته به یې خامخا ورولو چې کوم خطر ورته پېښ نه شي.
پلاره، زما شیرینی به څنګه شي؟
ملالۍ لورې، شیرینی خو نغده چغ در رانه واخله، خو ته دا راته ووایه چې په شیرینی کې څه غواړې.
وړوکې خزانه.
پوه نه شوم، وړوکې خزانه یې څه وي؟
هغه وړوکې منګوټۍ نه وي چې ماشوم پکې پیسې جمع کوي؟ هغه درته یادوي.
ښه، پوه شوم. نو ملالۍ، ته په خزانه څه کوې؟
پیسې پکې جمع کوم.
د څه شي لپاره پیسې پکې جمع کوې؟ څه شی پرې اخلي؟
خو یو څه به پرې اخلم.
خو موږ ته ووایه چې بیا د خزانې په پیسو څه کوې.
ګډۍ او د لوبو شیان پرې اخلم.
نو ستا خو ډېرې نانځکې او ګډیانې دي، په نورو څه کوې؟
ځان ته یې نه اخلم، نوی ماشوم ته یې اخلم.
نام خدای دی ملالۍ، ډېره هوښیاره یې. سنګین خو هسې نه درته وایي چې ته د ماشومانو ملکه یې.
شریفی تروری، نن ډېره خوشحاله یم چې تا او خاله نسرین هم چینې ته راغلی یی. ګوره، دا مرغۍ هم درته خوشحاله دي.
پلوشي، زه او نسرین به دومره بختورې نه یو چې مرغۍ دې هم راته خوشحاله شي.
چې درته خوشحاله نه وای، بیا یې داسې سندرې نه درته ویلې.
پلوشي، ته خپله ډېره ښه او بختوره ښځه یې، همیشه خوږې خوږې خبرې کوي، د کلي ټولو ښځو باندې ګرانه یې.
نسرینې پلوشه، خو د چا خبره د کلي مالګه ده. دعا ورته کوو چې خدای دې د ښکلي ماشوم مور کړي.
آمین آمین. دعا به ولې ورته نه کوو؟ شریفې، چې دا ډول به ولې وهل کېږي؟ په کلي کې خو به د چا واده نه وي.
نه پوهېږم په خدای چې څه خبره به وي. پلوشې، ته به هم نه یې خبره؟
زه لږه سرسري خبره یم، خو هغه ده بی بی مدینه ترو راغله، هغه به ښه خبره وي.
او مدینه به خامخا خبره یي، ته صبر شه، ته نه پوښتنه وکړو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
وعلیکم السلام. ستړی مشی؟
تاسو درې واړم ستړي مشی.
خیر اوسې ترورې.
جنتی شي مدینې، الله دې له غمه وساته.
الهی امین، الله دې تاسو په خپل حفاظت کې وساتي.
مدینې، ته خو به خبره یې که نه چې دا ډول ولې وهل کېږي؟ په کلي کې څه خادي مادي ده که څنګه؟
بس خادي وبوله، بس داسې وبوله چې د ټول کلي خادي ده.
مدینې، دا څه وایې؟ ستا به خبره مې سر خلاص نه شو.
سر دې پرې خلاص که شریفې. داسې ده چې کلیوالو اشر کړی دی، د کلي شاوخوا سړکونه تېروي، دا نو د ټول کلي خادي نه شوه.
څنګه ښه خبره ده.
بس بس، اوس مې پوره سر پرې خلاص شو. رښتیا چې د سړک ګټه ټول کلي ته رسېږي.
شریفې ترورې، چې زموږ د کلي سړی دومره همت کوي، سړکونه جوړوي،
راځئ چې یو د خیر کار موږ او تاسې هم وکړو.
پلوشې، ته څه وایې چې موږ ښځې به څه وکړای شو؟
خو د سړک جوړول د خیر کار دی، موږ او تاسې به هم خپله برخه پکې واخلو.
یاره وایم پلوشې، تا ګل خبره وکړه. هر هغه کار چې خلکو ته یې خیر او ګټه رسیږي، صدقې جاریه ده. خو ودې نه وایم چې موږ به څنګه برخه پکې واخلو.
ترورې، تاسې به وکړو چې د کلي ښځې او نجونې به په یوه اتفاق راټولې شو، په ګډه به ډوډۍ ورته پخو، چې کلیوال له حشر راګرځي دوی ټول به یو ځای ډوډۍ وخوري.
ډېره خبره ده، خو ډېر ښه نیک کار دی
پلوشي. دې خبره خو د الله ډېر اجر درکړي. که داسې وکړو تا خو ډېر د خیر کار به مو کړی وي او لوی ثواب به مو ګټلی وي.
هو، ښځې هم حق لري چې د خپل کلي کور په پرمختګ کې له خپلو ورونو او پلارونو سره اوږه په اوږه کار وکړي. دې کې دوې ګټې دي، هم خرما او هم ثواب. موږ او تاسو به د کلي کور ټولې ښځې او نجونې را خبرې کړو چې د اشر په ورځ ځانونه آماده کړي او له زړه نه کار وکړي.
خیالی لالا، دغه میدان نگر تکو دی؟
اوهو، نام خدای دیوی شمسا، دا ځای خو ډیر پاک دی، د ماشومانو د لوبو لپاره مناسب دی.
هو ملالۍ او ګلالۍ هم دلته لوبې کوي.
ښه، ګوره شمسا، که تام په دې پاک ځای کې لوبې کولی او په خاورو دوړو کې نه لوبېدی نه به مریض کېدې. ورورکه، تیر په هیر، راځه چې توپ ولوبو.
سمه ده لالا.
داسې به وکړو چې توپ به یو بل ته غورځوو. له چا نه چې توپ پر ځمکه ولوېده هغه بل به یوه نمره ګټلې وي.
بیخي مې خوښه ده، راځه.
ښه نو، بسم الله که توپ را وغورځوه.
واخله.
زه معلوم بشي چې څوک یې ګټي.
دا ځل یې شوټ در باندې کوم.
او ما ته د توپ ناڅاپي را وغورځوه، ځکه رانه ولوېده.
خیالی لالا، بانه مکاوه، یو نمره میو گتله.
چه صبر، لخیالی گل چالو بانه دا گتله، اوسه گورا. توب درغای
داده بیتا تا تا درغه.
یار شمسا، دیر تکڑا شوائه، دا خو بیارانا ولویده.
خیالی کاکا، شمس تا دلتا روسته ده.
ملالی، شمس و سوخیا شوائه ده، پخپلای ویل چه وروسته لده پخارو دلو که نلو بیگی.
شمسا، ریختیا تو پخپلا دلو بلو پارا دل تارا غلائی؟ او غلالائی، ما تا داکتار دیر خی خبریو کری. داکتار صدر تاویل؟ ویلی چه خاور او دودو او ناپاک او بوم ایز کری. نو تا ناپاک او بوم کلس کلی؟ او کلا چه مددان غاڑ کلو بی کولی، هم اغا چطل او بوم از کلی.
که شمس لطاو سر دل تا پا دی پاک میدان که لوبه دای بیا با نارو بشو ای نوو.
مو با شمس و نور ماشمان تا تل ویل چه دل تا و لوبه گی.
خانو دوی ندر سر منلا.
هو لا بای را پوری خندل چه تاس خو دکترانی نیی.
خانو تاس تا چاو بیلیو چه پا ناپاک زایونو او خارو دولو که لوبه خی نوی او ماشمان نارو غکی گی.
ما تا می سنگی لالا ویلیو بیا ماو گلاله شمس مو ویل. خیالی لالا، ما تا ملالی ویلیو خو ماو نمانلا. اوست چو پویده پخاو راو دورو که ملو بیگه. سمده سمده، بیا بچیری هم پخاو راو دورو که ملو بیگم.
ملالی، تا صدری وڑا دا خبری نورو ما شمانو تا مکی چوگوی هم پا پاکو زایونو که لوبو کی که پخاو راو دورو که لوبی کوی مریضان بشی.
خیده خیالی کاکا، مونگ با طولو ما شمان تا دا خبر او کو. ملالی، تاسی لوبی نکوی؟ والی نه، زو گلاله ده میدان پا بار سر که لوبی کوو. دسه شی لوبه کوی؟ نانزکی بده و پتال که زنگو. خیالی کاکا، منگال تزو، ده خدای پامان.
وهم پا مخم و خشا، خو گوری، چه ده شمز ناروغی خبره، مورو ما شمان تا ورسه وی، ورته او وای، چه دوی ده پخاو رو دوده که نلوبیگی، که نه مریضان بشی.
سمده.
سودا واخلی سودا په خواخه پردا پایا دا ارزانا ارزانا دی تاوانا دومی گو پو والیو دو چرگو پو آگویو پو ما دو گودو لوخو پو نغدو پایسو گویو پو نغدو پایسو گویو اللہ را دی سودا
واخلی. غنچا گل ماما سمره خیز اندری دیز دادی.
ملالی تازی سودا واخلی زبا دیر سندری در تاوائی ما
زبان در نزده کم.
او زده کم ملالی، بیا بای مجمانو تا وای سودا وقلی سودا پخواخ پرازا.
غنچه گل ماما، دادی سمره کلی بنگلی را وڑی دی.
او عرصن کلی را وڑی دی، دو منزی، دو مجمانو بگیانی، مره غالکی، رانجه، نورم دیر شان می را وڑی دی.
غنچه گل ماما،
ها وایا، مجمانو لکه خواه شای چه خلق سودا وقلی.
خمالالی تاسو ویل
ما وای چې د دوالی چې بنګلی به زه کور ته یوسم.
کور ته یې د څه لپاره وړې؟
که په کور کې خوښ شول پیسې به یې دلته راوړم.
خره ملالی، خو که خوښې نه شول ګوره بنګلی بیرته راوړه.
هو خود به یې بیرته راوړم.
اوهو مولوی صاحب عبدالواسم راغی. مولوی صاحب، معلم صاحب دانشا، تاسو راشئ، عجیبه سفته مې راوړې ده.
ښه ده، درغلو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم السلام مولوی صاحب، دواړه ستړي بشئ.
په برکات اوسئ غونچه ګله.
ښه غونچه ګله، دا ووایه چې داسې د کار شیان دې م راوړي دي چې زما د مولوی صاحب په درد خوري او که نه.
وامې یو د مرغۍ پی پکې نشته، نور مې عرس راوړي دي، قلمونه مې راوړي، مسواک را سره شته. که د مولوی صاحب نظر کمزوری وي اسیر رانجم لرمه.
داسې ووایه چې سلامت بازار دې راوړی دی. ښه ښه، زه به دا یو څو دانې قلمونه درنه واخلم. مولوی صاحب، تاسو ته څه شی واخلم؟
کور دې ودان معلم صاحب، ته ودرېږه، زه به دغه یو دانه مسواک درنه واخلم.
مولوی صاحب، د پیسو بټوې مې هم راوړي دي، چې پیسې په کېږدې د ورکېدو غم به نه وي ګوره، او لوټونه به هم نه زاړه کېږي.
غونچه ګله، دومره پیسې نه لرم چې بټوو ته حاجت وي.
دای یو، دای دوا، دای درې. ماشومانو لکه اخوا شئ، مولوی صاحب او معلم صاحب ته لاره خوشې کوي.
خیر اوسې،
د خدای په امان.
په مخام خا الله ممال شه. سودا واخلي سودا، په خوښه په رضا.
ماما دا دې پیسې مې راوړې.
شاباس ملالې، ته څومره هوښیاره ماشومای. هر ځل چې سودا واخلي که په کور کې خوښه شوه پیسې راوړي، که خوښه نه شوه سودا بیرته امانت را رسوي.
شریفی، دغه بل دیګ وګوره چې ورور پسې بل دی او که نه.
سمه ده مدینې، خو لږ صبر چې دا لوښي ومینځم.
لوښي به دا نورې جنکۍ ومینځي. ما به خدای دې وي ته د کتغ او ښوروا په پخولو کې ښه د چا خبره استاذه یې.
ښه ده چې مدینې خورې، خو دومره صفت مې مه کوه چې بیا به ځان رانه ورک شي ګورې.
بې غمه اوسه، چې ځان درنه ورک شي موږ به دې پیدا کړو، که څنګه پلوه شي
وایم د سترګو په رب کې به یې را پیدا کړو.
شریفي، تاسو خو ګورئ چې دا وریجې، سابه، پیاز او رومیان خو به کم نه وي.
نه نه پرېمانه دي نسرینې، ته اندېښنه مه کوه، د کلي ښځو او نجونو دومره شیان راوړي دي چې دا شروالو خو ته چې د ټول کلي به بس شي.
شکر دی ډېر ښه دی، خدای دې ښځې او نجونې ابادې او ښادې لري. چې د سړیو تر څنګ زه هم د کلي ولس د خیر کار ته په اخلاص راوتلی.
الهی امین، الله جل جلاله دې په کورنیو او اولادونو کې برکت واچوي.
آمین.
پلوشي، ته راشه دا د دیګ غوړي وګوره چې ډېر خو به مې پکې نه یې اچولي. بستران وایي چې غوړ خوراکونه بني ادم ته ډېر ضرر لري.
سمه ده مدینې ترور، وبه یې ګورم.
غوړي خو یې ډېر نه دي، خو زه وایم چې پیاز به پکې ډېر نه سوځو، که څنګه؟ ښه دې وویل. فرزانې وویل چې په غوړیو کې ډېر سوځېدلي پیاز معدې ته زیان لري.
ای وبه وي مدینې، ته زما خبره واوره.
وایا نسرین، څه دې ویل؟
ما سره خو اندېښنه پیدا شوه، تاسو د شروال د زموږ د ډوډۍ نه خبر کړي دي او که نه؟
څه ووایم، ته صبر چې له شریفې دوی نه پوښتنه وکړو. شریفې، وای شریفې، ته لږه دلته راشه چې په خبره سره پوه شو.
ښه ده، درغلم. ښه، څه وویل؟
نسرین وایي چې کلیوال مو له دې خبر کړي چې نن د دوی لپاره د کلي ښځې او نجونې ډوډۍ تیاروي.
کلیوال خو مې له دې خبر کړي.
وای دا ولې، تا خو ښه کار نه دی شوی. زما اندېښنه بې ځایه نه وه. ښه، که تر غرمې مخکې کلیوال کورونو ته لاړ شي نو موږ ته به دا ټول خواړه په سپین میدان پاتې شي.
تاسو زړه مه وهئ، داسې به نه کېږي. دا زموږ او ستاسو د اخلاص خواړه به انشاءالله چې په اشر کې ټولو کلیوالو ته رسېږي.
نو ترورې، که خبر نه وي څنګه به خواړه ور ورسېږي؟
ما یو چا ته ویلي دي، هغه به ټول کلیوال خبروي. وپوهېدی؟
چا ته دې ویلي دي شریفې؟
خپل زوی امید ته مې ویلي دي چې حشر والا خبر کی چې د غرمې ډوډۍ ورته موږ خود تیاره کړې ده.
شام سم پسې ځان شو چې تا ولې نه راځي.
د خیالي مورې، ته ګوره چې شمس راغلی دی که نه.
شمس لا نه دی راغلی، د کوټې دروازه مه خلاصوه، ګرد به در شي.
سمه ده، په انګړ کې لږ اوبه وشینده نو ګرد به نه کوي.
ښه ده، ته دروازه بنده کړه. تا ته ګرد او غبار ښه نه دی، زه اوبه رااخلم. اوس مې ګرد کینی.
مورې، خیالي لالا مې نه دی راغلی.
نه زویا، لا نه دی راغلی، د سړک جوړولو اشار ته تللی دی.
د غرمې ډوډۍ ته خو به راته، نن ولې نه راځي؟
شام څه زویا، نن د کلي ښځو کلیوالو ته ډوډۍ کړې ده، خیالي به هملته وي. تا ولې دومره ځنډ وکړه؟
له ماشومانو سره مې لوبې کولې، بیا یوسف هملته راغی.
یوسف؟ کوم یوسف؟
هغه په چکسونو چې ګرځي.
ها ها، ومې پېژانده. ښه، نو بیا څه یې ویل؟
توپ د یوسف خوا ته ورغی چې لکړه یې ورواچوله، راوغورځېده.
وی غریب، دا خو به خوږ شوی وي.
هو، لږ خوږ شو، بیا مې کور ته ورسوه.
دا خو دې ډېر ښه کار کړی دی، دعاوې به یې درته کړې وي.
هو، مور او پلار ډېر خوشحاله شول.
د خیالي مورې، شمس راغی.
او راغی، څه دې ورته ویل؟
او یوه خبره مې ورته کوله، ته صبر چې درشم ورته وبه وایم.
پلاره، څه دې ویل؟
شمس زویا، دا مې ویل چې خیالي د سړک جوړولو کار ته تللی دی، دا کوترې به وږي وي، لږې دانې مانې ورته واچوه.
ښه ده پلاره، زه به دا دانې ورته راواخلم.
زویا، پام کوه چې دانې تویې نه کړې.
سمه ده مورې.
مور دې صدقه شه، ته څومره ښه هلک یې نوم د خدای.
پلاره، دانې مې راوړې.
ښه ده زویا، همدلته یې لږ لږ ورته وشینده.
ښه ده پلاره.
شمس زویا، دا څه کوي؟ دا دانې مه ورشینده.
ولې پلاره؟
زوره وره، دا خو زما د غنمو نینې دې راخیستې دي، هغه چې ما ته چې نارګل راوړې وې.
شمس زویا، د غنمو نینې چې دې له کوم ځایه راخیستې وې هلته یې کېده، کوترو ته به زه دانې راوړم.
دغه څه زوالو نام خدا شامس شامس، دغه د سړک دغه فاس پاپ ښه ورکې
اشقه، نن د سفر ډیره برابره ده. جوته د تاسې لاسونه ورچي زوروره چې د هوا کارخان دې په ګډه راوست.
ابا به مې ولې جوړه نه وي؟ اے زوروره، په کلي کې سړکونه جوړېږي، زما د سلمانۍ دکان ته به هم سړک تېر شي. د خیره و
کوټې د غلۍ ډکه اشقه، زه پوهېږم چې سړک ته دومره خوشحاله نه یې، خبره بل ځای کې ده.
چه نرگله، هسی هم بسی مووایا چه سرک تنیم خوشحاله. نو چیستو خوشحاله بوه؟
خبری چی ده کلی قضو اشاروالو تا که خوانده او خوانده دوده ای تایاره کلی ده. ما تا خو معلومه چی ده فاکی او خوانده واره دوده ای سم تاکویه.
یارا چه نرگله، وچه روشه نیسی باختر با واردی چه تمام را تاس ته ډول وهم، کیا ورس خوږه ډوډۍ وخورم، څه دنیا په ډورا لیږي.
وایم وها ډوبې ده چې ورته وکړتن نا اشقه، زه دې هسې جار شم.
یار ښکاري ګله، وایم زه دې جار شم، یو تې چې زما په طبیعت پوهېږي. او
اشقه، اوس نو ډول ته اخري لاس دي ور خلاص کړه.
امر
دے منظور دے سنگیل لالا دے ڈول گلے
و خیالی و تراشه د دسترخوان و خوڑه و چه دسترخوان دی و خوڑه و بیا با ترتیب دی خوڑه و لوکی پا دسترخوان کیدو. وایم غم مکه ول ساکینا نثار خان خو بده سترګ فرات کې وغړاو
صبر چلای و څنګه دې تدر سره ونه سه
دی پای کنه
دې پکا هاي شابه هي خواته نثار خان ورسه وچ دې قسم پی ځای شي
وایم کور بوله غلې ډاکشا یو څو کسان راشي چې دا دې ګونه را نګ دې کو هلا
شاباس چنار گولا ای دا کاسی ماسی جزر تقسیم کئی کرا چی دیر سخ و گهم لالا
کور دی لغا لی ڈاک چا آشقا لگ سبر که وزا لما
سبادا
هر سبوشی چی لگ نورا مگایشی نوی لابا دا پڑو پا پان پوشی
شاباس دا سی منازم و پا ترتیب که نی خواده هر چه خب ریمان دی اولو ترسیگی
اولیم چی ای نام خدای دیوی نام خدای ای دستم را خواندوار خواره دی وی خلکو ای داگه زمون خواهی دو مینده تا دوال که چشاروار تای خواگا خواره تیار کردی ماشالله
خدای دی وایم زمون خواهی دی او مینده ازتمن دی ولری
آمین
چه همیشه ده کلی پا آباده او ده خیر پا کار که اخلاص که
آمین
تاسو واوریدل چې د کلی میرمنو هم د سړک په جوړېدو کې له نارینه و سره مرسته وکړه او برخه یې پکې واخیسته. ځکه خو زه وایم چې په یو ګل نه پسرلی کېږي، یوازې کس له خپل سوري هم ویریږي، خو که یو موټی شي، له نورو سره ملګری شي، نو آن نړۍ هم فتح کولی شي. تر بیا مو په لوی خدای سپارم، روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګه د هیلو وړانګه هغه راډیوي ډرامه ده چې د تفریح او خوښۍ ترڅنګ تاسو ته ګټور پیغامونه هم درکوي. دغه راډیوي ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپرېږي.
د ازادۍ رادیو د ازادۍ میلما اوریدونکو ستړي مشي په دې هیله چې ټول به روغ جوړیاست. په دې خبرونه کې زه فریده سیال ستاسو کوربنه یم. نن د ازادۍ میلما په دې پروګرام کې را سره د مدني حقوقو فعاله وګمه بارک زیده وګمه جانې نه په خبرونه کې به دا وورو چې د دوی ژوند څنګه پرمخ تللی دی، تعلیم یې چیرته پیل کړی دی، او همدارنګه په دې به هم ورسره خبرې وکړو چې په افغاني ټولنې کې د یوې مېرمنې په توګه باندې وده کول څومره ستونزمن دي او په کومو لارو دوی وکړی شو چې پرمختګ وکړي. تاسو ته ښه راغلاست وایم اغلې بارکزی. ستړي مشي، مننه چې وخت راکړو موږ سره خبرې کوي. په پیل کې کره ته دا ووایاست چې وګمه څوک ده، پیدایښت چیرته شوی دی، او د خپلو زده کړو په اړه لنډ راته وایاست.
سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته ډیره زیاته مننه چې ما ته موخت راکړه تر څو تاسو سره په نننۍ خپرونه کې اوسم. زما نوم وګمه بارکزی دی، په ننګرهار کې پیدا شوې یم، او لومړۍ زده کړې مې چې دی هغه په لالپورې ولسوالۍ کې کړي دي، او بیا چې دی څلورم صنف نه نیولې تر دولسم صنف پورې په ننګرهار کې مې خپلې زده کړې تر دولسم صنف پورې تکمیلې کړې دي، او فلحال چې دی د روښان پوهنتون د سیاسي علومو پوهنځي محصله یم.
په دې هم راته ووایه اغلې بارکزی چې ښوونځي اوله ورځې که ستا لږ څه یادوي یا د هغې ورځې خاطرې ولري چې چا ښوونځي ته وړی وي، څوک در سره و، او عموما ماشومان چې کله دغه ښوونځي ته په اوله ورځې ډېر ژاړي، کوم څه خاطره دې په یاد شته؟
بالکل، هغه اوس هم زه کور کې، زما کورنۍ هم ما ته یادوي. زه چې کله درې کلنه وم هغه وخت کې، یعنی زه چې اوس ګورم ماشومان دومره نه پوهېږي، مګر زمون کور چې د مکتب سره نږدې و، هغه وخت زمون کور په لالپوره کې و، یعنی اطرافو کې و، هلته اطرافي سیمه ده. نو ما به چې دا نجونې لیدلې چې مکتب ته به تللې، زمون د کور خوښه، او زما خویندې به چې مکتب ته تللې، تاسو یقین وکړئ زما به خوښېده چې زه باید مکتب ته لاړ شم. کله چې زه مې پلار ویوړم مکتب کې د شاملول دپاره، هلته د مکتب مدیر ویل چې نه، دا خو ډېره زیاته کوچنۍ ده، یعنی موږ نه غواړو چې دا هلته مکتب کې شامله کړو. نو پلار مې ورته ویل چې دا خو ژاړي، او دا وایي چې زه باید مکتب ته ولاړه شم د نورو غوندې. بیا راته د مکتب مدیر ویل چې ته کلمه تېره کړه او ځینې نورې دیني پوښتنې زما څخه وکړلې، نو ویل چې ته الحمد تېره کړه او کلمه تېره کړه. کله چې ما ورته تېره کړه بیا ماته ویل چې هو دا اوس موږ شاملوو، دا باید مکتب ته لاړ شي وراشي. او جالبه خو یې دا وه چې کله زما خویندې وروڼه مکتب ته تلل، زه به په غېږ کښې مکتب ته وړم راوړلم. نو اوس هم زما خویندې خاندي ما پورې، وایي ته به موږ په غېږ کښې مکتب ته وړلې راوړلې، ځکه بکسه چې وه وایي هغه تانه غټه وه. نو دا ما دپاره ډېره زیاته جالبه وه چې اوسه پورې زما کورنۍ ما ته یادوي، وایي چې تا ډېر په ماشومتوب کښې مکتب ویلې او ستا وایي مکتب سره ډېر زیاته علاقه او شوق دی او چې ته باید مکتب ته ولاړ شي، او ډېره زیاته وایي ته وړه فارغه شوې د مکتب څخه.
د نورو کلونو په اړه راته وایي، هغه چې را لویه شوې هغه څه مو چې د مکتب نه په یاد وي، ځکه مکتب داسې دوره وي عموما خوږې خاطرې ورنه پاتې کېږي، نوي ځواني وي، کله کله ځواني وي، د ځوانۍ پیل وي چې انسان فارغېږي د مکتب نه. د دې کلونو په اړه ته وایه، تر ټولو ښه خاطره د دې مرحلې نه څه ده؟
د مکتب دوره خو عموم کښې ډېره زیاته خوږه دوره وي چې هلته در سره همصنفیانې در سره وي. تقریبا ته لکه که نیمه ورځ په کور کښې اوسې، نو نیمه ورځ ته مکتب کښې اوسې خپلو همصنفیانو سره، خپلو همزولو سره. نو د مکتب دوره ډېره زیاته شیرینه دوره ده. او بل ما ته خو جالبه په صنف کښې دا وه چې زه په ټولو کښې وړه وم، نو کله به چې زما صنفیانو کیسې کولې، زه به چې کله هغوی سره کېناستم بیا به ویلې نه ته موږ سره مه کېنم. نو ما به ورته ویلې زه ولې زه حق لرم، ځکه زه ستاسو صنفه یم. ویل نه ته موږ کښې ډېره زیاته وړه یې، نو ته به موږ سره نه کېنې او موږ نه غواړو چې ته موږ سره کېنې، ته خپلو همزولو سره کېنه. او زما همزول چې نه وي، لکه زما همزوله نه وه چې زما په همسن زما په عمر کښې زما کومه صنفه یې اوسي، نو دا ما دپاره ډېره زیاته جالبه ده. او صنفیانې به مې چې عموم کښې کېناستلې او بل سره ویلې به چې زموږ په صنف کښې چې دا ډېره زیاته وړه ده زموږ د ټولو نه، نو که بل چېرته به تلم یا به نندارتون ته یا کوم بل چېرته، نو ما ته به دا ډېره زیاته جالبه ښکاره کېده چې ولې زما صنفیانې دا خبره کوي. نو زما ځینو صنفیانو به نورو ته ویل چې زموږ په صنف کښې زموږ تر ټولو کوچنۍ صنفه چې ده هغه وږمه ده، د دې په عمر کښې نورې صنفیانې زموږ نه دي.
وږمه جانې، دا مره ته وایه درسونو کښې څنګه وې؟ په دومره کم عمر کښې دې وکولی شو چې درسونو ته هم په ښه توګه رسیدګي وکړې، او کوم مضمون دې ډېر خوښېده؟
بل یو داسې ده چې دا د کم عمره ماشومانو ذهن چې دا ډېر زیات ښه کار ورکوي، نو درس په ښه شکل باندې زده کولی شي. او بل شوق او علاقې پورې هم ده چې انسان شوق او علاقه ولري یو څه سره، نو دا چې ما د درسونو سره او د مکتب سره ډېر زیات شوق لرو، دا زه خپله په مکتب کښې اول نمره ومه. یعنی اګر چې زه د ټولو نه وړه ومه، مګر خپل د مکتب عمومي اول نمره ومه. نو کور کښې به راته ټولو ویل چې دونه بوج په ځان باندې مه راوړه. نو ما به ورته ویل چې نه، ټولې چې دی یعنی موږ ټول انسانان چې یو، که هغوی اندامن باندې جوړ دی شکر دی زه هم جوړه یم، دوه لاسو دوه خپې ما ته هم الله تعالی راکړي، ما ته هم الله تعالی ماوس راکړي دي. نو ټولو به راته ویل چې نه دونه فشار په ځان باندې مه راوړه، خو دا چې ما شوق او علاقه لرو ده، نو درسونو کښې به مې ډېر زیات کوشش کوو نسبتا نورو ته. نو همدا وو، پلارجان به مې ډېر زیات تشویقولم په مکتب کښې عمومي اول نمره ومه. نو پلار به مې راته ځینې وخت ویل چې نه ته په ځان باندې دونه بوج مه راوړه. نو ما به ویل چې نه دا زما شوق او علاقه ده، او ما به یو رقم ضد غوندې کوو د نورو سره په درس کښې. ما به ویل چې نه زه باید د نورو څخه په درس کښې مخکې اوسمه. نو درس کښې به مې ډېر زیات کوشش کوو، ټولو مضمونونو سره مې ډېره زیاته علاقه لرودله، یعنې ټولو کښې ښه ومه او ټول به مې ښه په شوق باندې زده کول.
وږمه جانې، که دا راته ووایې، په ښوونځي کښې اول نمره او همدارنګه دومره فشار په ځان اخیستل یو ډول زد اخیستل، کله چې لوړو صنفونو ته لاړې، دولسم یولسم صنف ته، او له هغې نه وروسته کانکور ازموینه وه، په دې برخه کې څومره کوشش دې کوه او د خوښې وړ رشته دې څه وه؟
دا چې زما ورزش سره ډېره زیاته علاقه وه، نو ما به خپل پلارجان ته ویل چې زه باید ورزش کار اوسم په آینده کښې. نو هغې راته ویل چې نه دا افغاني ټولنه ده، او لکه زموږ پښتانه ټولنه کښې ډېر ممانعت کېږي، نو ته باید دا ونه وایې. کله چې زه ما کانکور امتحان ورکوو، نو زه انجینرۍ ته راغلم. انجینری ته چرالم نو د کابل پونتون انجینری پونسترالم نو پلار ته مخبل پلار جان ته چې زما بلار شم بیا غي ممانیت کچنه ته به تی بوای او زه غواړم چې ته ډاکټر شې نو امر ته چې زما خو د تب سره علاقه نشته ری او زه غواړم چې تب بخش تعقیب کوم بیا ما سره سره چې کله زه ټولنه ته راوتلم نو ټولنه ته چې کله راوتم ما چې د ټولنې مشکلات ولیده او په سیاسي برخه کې چې ما ولیدل چې د نجونو هغه شتون کمرنګ دی نو زما شوق چې بیا سیاست سره پیدا شو ما ویل چې زه باید د سیاست په برخه کې ښځینو ته خدمت وکړم او زه باید آینده کې سیاست مدار اوسم تر اوسه پورې چې زما شوق علاقه ټول هغه د سیاست سره ده او زه خپل کوشش هم کوم چې زه باید په آینده کې یو لوی سیاست مدار اوسم او د سیاست په برخه کې خدمت وکړم میرمنو ته
نه اوس د ژورنالیزم په برخه کې زده کړې کوي
نه زه خپل فلحال د سیاسي علومو پوهنځي محصله یم
په دې برخه کې چې تاسو سیاست سره علاقه لرئ پانتون هم په دې برخه کې وای دغه مدني فعالیتونه چې کوي او د ښځو د حقونو په برخه کې چې کوم کارونه کوي که په دې اړه ته وایست
بله هو تر 2021 پورې چې کله حکومت تغییر شوی نو ما د ځینو شبکو سره کار کوم تقریبا ما خپل نه هکاله چې ده په مدني برخه کې لکه په سیاسي او مدني برخه کې ما کار کړی دی میرمنو لپاره هغه چې کله تحولات راغله نو تاسو ته بهتره معلومه ده چې په اوسني حکومت کې د میرمنو دپاره داسې کوم خاص ځای نشته دی او نه اوسنی حکومت د میرمنو دپاره په خپل حکومت کې ځای ورکوي او دوی نه غواړي چې میرمنې دې په لوړو څوکیو باندې لکه د جمهوریت غوندې واوسي نو تر 2021 پورې چې اګست پورې ما د دې شبکو سره کار کوو بیا چې کله تحولات راغله نو بیا هغه شبکو خپل فعالیتونه په ټپه باندې ودرول خپل ډیر کار چې کړی دی هغه مې د سولې په برخه کې کړی د سولې شبکو سره او د سولې د مشورتي لوی جرګې غړي هم وم چې خپل د کمیټې منشي وم هلته بل ډیر کار مې چې دی هماغه د سوري برخې ته کړی دی او په مدني برخه کې مې یعنې ما داسې وظیفه نه کړې چې ما کوم دفتر کې وظیفه کړې خو خاص کار مې چې یوازې په رضاکار شکل باندې چې کړی ټولنې لپاره
په افغانستان کې دا ډېره ستونزمنه ده چې یو نجلۍ په پیل کې کار وکړي که هغه جمهوریت کې وي که هغه د طالبانو په نظام کې وي څنګه کورنۍ ته مقینات ورکړي چې تاسو ته اجازه درکړي چې په رضاکارانه ډول د ښځو لپاره یا په سوله کې په دغې برخې کې کارونه وکړي
بله و دا چې زما ورونه هم په دغه برخه کې زما ممانعت کوي چې زه باید کارونه کوم او دوی هم یو رقم زما د خپل دور نه دی په کور کې دوی ته یو رقم شرم ښکاره کوي چې نه مېرمنې ته څه ضرورت چې هغه باید د کور نه بهر کار وکړي بیا په سیاسي برخه کې یا په مدني برخه کې چې هغه د ټولنې ته خدمت وکړي ځکه زموږ افغانان یو بد عادت لري چې خویندې د کور نه بهر کار کوي او نه دا خو ډېر د شرم خبره ده چې ته بیرون کار کې ماته به زما ملګری چې وایي خونه نو زه وایم که چېرته هر انسان خپل د ځان نه شروع کړي هر نجلۍ که چېرته همت وکړي او مبارزه وکړي حتمن چې دی کورنۍ د هغې ملاتړ کوي زما خپله تر ډېره پورې زما ورونه نه پوهېده زما په فعالیتونو باندې چې زه بیرون سیاسي فعالیتونه کوم یا بدني فعالیتونه کوم خو وخت چې تېرېده تاسو یقین وکړئ چې زما ورونه ته بېره قناعت وړ وه چې او زما خور باید کار وکړي بیرون حتی زما مشر ورور او زما نورونه چې وو هغې به زما څخه ملاتړ کوو چې او باید زما خور کار وکړي یعنې اوس هم زما ورونه ما ته وایي که چېرته موقع پیدا شي بیا نو ته ووځه خلکو ته خدمت وکړه هغه که په سیاسي برخه کې که په نورو برخو کې که چېرته وایي موقع درته مساعده شي په افغاني ټولنه کې ډېره زیاته سخته ده یوې مېرمنې ته چې هغه د کور نه راوځي ځکه که د کور نه راوځي اول هغه ستا خوشام سایګان چې دی تا پورې ښه نه وایي کله چې یو مېرمنه مبارزې ته راوځي حتی خپلوان دې هم ستا ممانعت کوي د ټولنې خلک خو په ځای باندې پرېږده هغه د ټولنې د خلکو د خپلوانو او د خوشا د خلکو نه پرته ستا خپله په کور کې چې دی خلک ستا ممانعت کوي چې ته باید ونه وځي نو ټولنه کې په افغاني ټولنه کې خزینه د پاره ډېر زیات مشکلات دي. خو زه وایم که چېرته انجلۍ وغواړي او قوي عزم وکړي د مبارزې دپاره، نو او هغه صحیح مبارزه وکړي، درسته مبارزه وکړي د حق دپاره، نو زه وایم حتماً کورنۍ هم چې دی د هغې ملاتړ کوي. لکه زما خپل فامیل، زما ورونه چې دی، یعنی هغوی ډېر یو سخت طبیعته هلکان دي، او مګر کله چې زما کار مې زما ولیده او ټولنې ته زه راووتم، هغوی زما خدمت ولیده چې زه یې خلکو ته کوم، تاسو یقین وکړئ چې هغوی زما ملاتړ کوو. یعنی زه به چې کله کابل ته تلم ځینو ملي برنامو ته، زما ورونه به زما سره تله، هغوی به زه تشویقولم چې ته یې کولی شي چې ته خدمت وکړې او خلکو دپاره یو څه وکړې د خلکو د ژوند د اسانتیا دپاره. زه وایم که چېرته یو مېرمنه هوډ وکړي، صادقانه شکل باندې راووزي او مبارزه وکړي، حتماً کورنۍ د هغې ملاتړ کوي.
خوشحاله یم چې داسې یو ښه کورنۍ دې په نصیب شوې ده. وږمه جانې، راځئ چې ستاسې د کورنۍ ژوند په اړه باندې خبرې وکړو. د ورونو یادونه مو وکړه، څو خویندې هستې، ورونه څو دي، مور او پلار حتماً کورنۍ کې شته، او په کور کې کوم کار کې تکړه یې؟
په کور کې خو 15 ورونه مې دي او 4 خویندې یو. په کور کې چې دی، زه کله مې چې په تاوه باندې اشپزي، نو زه ځم اشپزخانې ته، حتماً دوی دپاره اشپزي کوم. خو زما ورونه ماته زیات کله وایي نه، ته اشپزي مه کوه، نو زه ورته یم چې زه د شوق نه اشپزي کوم. وایي نه، ته داسې یې، موږ ته وایي داسې مثال موږ ته نه لري لکه زمونږ د خور غوندې، وایي ته موږ ته لکه زمونږ د ورور غوندې مثال لري. ورور خو چې دی وایي خو اشپزخانې ته نه داخلیږي. نو زه بیا ډېر کله خاندم، نه پرې چې نن خو زه تاسو ته اشپزي وکړم، نو کله کله بیا زه ورسره ټوک یم کوم، هغوی ما سره ټوکې. خو هغوی ما ته وایي چې نه، ته موږ ته د ورور حیثیت لري، ته باید اشپزي ونه کړې او د کور په کارونو کې مداخله ونه کړې. پرې نورې خویندې شته دی چې نورې خویندې یو کړي، خو اشپزي ښه کولی شم. د نور کور کارونو کې ښه یم، تکړه یم، خو کله چې زما ملګرو ته وایم چې زه د کور کار کوم یا د کور د کارونو په اړه ورته یادونه کوم، هغوی ما پورې خاندي، وایي نه موږ باور نه کوو چې ته د کور کارونه وکولی شي. ځکه چې انجلۍ چې ټولنې ته راوځي، هغه چې بهر کار کوي، هغه د کور کارونو کې ډېره زیات تمبله وي، وایي هغه نشي کولی. خوشبختانه ځکه یو ښځینه که د بیرون کار کوي، خو هغه د کور په کار باندې زه وایم ښه ښکاري چې د کور کارونه ورته زده اوسي، د کور په کارونو کې، د کور په سلیقه کې تکړه اوسي. نو زه شکر دی ښه یم، تکړه یم د کور په کارونو کې کولی شم.
کله کله چې اشپزي کوي، څه ښه پخوي که نه سوځي؟
نه شکر الحمدلله، تر اوسه پورې هم مې څه نه دي سوځولي. نو اشپزخانې ته تللې یم، بېرته مې مور تشویق کړې مې، نو مکروني ښه پخولی شم، منتو ښه پخولی شم، داسې وریجې او نور څه چې وي ښه یې پخولی شم، ښه یې په شوق باندې پخوم او ښه هم پخېږي.
منتو مکروني خو په هر حال، خو دغه وریجې پخول دا ډېر ستونزمن کار دی البته زما په نظر باندې، ځکه چې کله یو ځلې شوله شي او کله یو ځلې ښه راشي، داسې عموماً کېږي. دا زما تجربه په دې برخه کې لږه ډېره خرابه ده. په دې اړه مرته وایي وږمه جانې، په کور کې خویندې چې دا نور کارونه کوي، تاسو بهر ته او ځان به د دې لپاره وقف کړی دی چې افغانو ښځو ته هم په تېر کې هم په اوس کې اوڅه وکړي، په ټوله کې د نورو نارینهو برخورد په افغاني ټولنه کې د مېرمنو سره څنګه ارزوئ؟ که په تېر نه را پیل کړی، ځکه چې تاسو په تېر کې هم کار کړی دی، په تېر کې دا وضعیت څنګه و هغه مهال چې له ښځو کار کولی شو، او اوس چې وزئ بهر ته، دغه وضعیت څنګه ارزوئ؟
بلکل داسې ده چې په اوایلو کې چې هر کار انسان شروع کوي، حتماً د منفي خبرو سره به مخامخ کېږي او د مثبتو خبرو سره به مخامخ کېږي. ما خپله چې دی د ټولنې، یعنی د ډېری نارینه نه ډېرې زیاتې منفي خبرې اورېدلې دي چې نه، ته کار مه کوه، ته سیاست برخه کې مه راوځه، ځکه دا ټولنه ده، سبا ته خلک تا پورې ښه نه وایي. یعنی زما خپله د ټولنې نارینه چې دی، ډېر کله زمون ممانعت کوي د کار په برخه کې چې موږ باید کار وکړو، مزاحمتونه کوي. خو زه وایم چې یو انجلۍ وغواړي نو، او د خلکو خبرو ته غوږ کېنږدي، هغه صرف هغه کوم لاره چې دا تعقیبوي او دا په دې باندې پوهېږي چې دا درسته ده، نو زه وایم چې کله هغه د موفقیت پوړیو ته رسېږي، نو بیا ټول وروسته تشویقوي، که هغه کورنۍ او که د ټولنې نور نارینه وي. نو ټولنه کې مخکې هم ډېرې زیاتې ستونزې وې، حتی هغه زموږ نارینه چې موږ سره په یو دفتر کې اوسي یا په یوه ټولنه کې چې موږ سره کار کوي په یوه شبکه کې، نو هغه به هم چې دی، یعنی په سلو کې 80% باتمن هغوی وایي منفي خبرې به درته کوي چې نه، ته یې مه کوه، او څه کوې چې دلته کار کوې، او دل تخلق خنوی نجونو پولیس نجونی راوزی باید کارو کی زم که دخل کو خبر پسونه ګرځو او کملار چې مونږ لرو هغه تعقیب کو نو بهتره بوي او پکې به موافق هم وسو نو تیر نظام کې سمدا من لاس راوندل لرو دل ډیره لاس راوندل مختلم لرو دل زکه سو میډال هم لرم د اروپای اتحاد او د ناتو سره هم لاس ډیر ستاین لیکونه یعنی ماته راکړ شوی زما د کار په برخه کې تشویق شوی یم ما په کله بچی هر کال عزت لم کابل ته د ځوانانو برنامو ته یعنی ما به ډېرې زیاتې لاسته راوړنې لرودلې یعنی خپل د کار په برخه کې چې ما به کار کړی و ډېره زیاته به تشویق شوې وم سمه ده ستونزې وې مخکې موږ نه ویو چې مخکې ستونزې نه وې مخکې به هم ستونزې وې خو ښه داسې و چې موږ ټولو په حکومت کې ځان په یو ځای کې لیده ما به چې کله چې ته سیاست ته راووځم نو اتمن چې زه به یو ځای ته ورسېږم زه به پرمختګ وکړم مګر په دغه تېر دوه کلونو کې تاسو یقین وکړئ چې موږ د زده کړو نه هم شاته پاتې شوي وو هغه د کار نه هم موږ شاته پاتې شوي وو کوم پرمختګونه چې موږ کړي وو موږ چې کومې هیلې لرودلې سمه ده موږ به خپلې هیلې ژوندۍ وساتو مګر حکومت ته په کتلو باندې هغه زموږ کوم ځای چې ورک شوی دی په حکومت کې یعنی زموږ ډېرې خویندې چې دی نا امیده شوي دي حتی ډېرې خویندې د رواني حالت سره مخامخ شوي دي زما ډېرې ملګري دي چې کله زه هغوی سره خبرې کوم یعنې مخکې به هغوی ډېر زیات خپل ژوند ته به امید لرو دا خپل کاري ساحې ته به چې هغوی د ډېر زیاتې پرمختګونه هغوی کړي وو ډېرې لاسته راوړنې هغوی لرودلې مګر په تېر دغه دوه کلونو کې چې دی یعنې زما ډېرې ملګري چې کله زه ورسره خبرې کوم په ټلیفون باندې زنګ ورته وهم یا زما کور ته راځي یا زه هغوی کره ځم هغوی د ژوند نه ډېرې زیاتې ناهیلې دي دومره ناهیلې دي چې انځای نه شم ویلی هغوی یعنی خپل پوهنتون کتابونه یې سوځولي هغوی وایي چې دا نور په درد نه خوري خپلې کومې لاسته راوړنې چې لرودلې هغه چې دی ټولې چې دی خواته غورځولي دي وایي دا زموږ په درد نه خوري نو په اوسني وخت کې چې دی د ښځینهو ژوند کې چې دی ناامیدګانې ډېرې زیاتې شوي دي ځکه حکومت کې چې دی د ښځینهو دپاره کوم ځای نشته دی هغه ښځینهو چې په شخصي دفاترو کې کار کوو هغه ښځینه هم په کور باندې ناسیدی حکومت خلا په ځای باندې پرېدا ځکه موږ په تېر کې ډېر زیات شهیدان لرودل د شهیدانو کومې مېرمنې چې وې ښه وو ځینو چې تعلیمونه کړي وو یعنې وظیفې یې لرودلې که په شخصي دفاترو کې وو یعنې هغوی ته چې وګورو د ژوند اقتصادي مشکلات یې بل رواني مشکلات دي په دې دو کلونو کې نسبتا د نورو کلونو په پرتله باندې چې زموږ ډېرې خویندې چې د رواني حالت سره مخامخ شوي دي ځکه مخکې خلکو ژوند ته یو تمه امید لروده مګر اوس چې دی زموږ ښځینه که زموږ خویندې دي او که زموږ مشران دي ټولې چې دی د ژوند نه چې دی هغه خپل امیدونه چې ټول قطع کړي دي هېڅوک هم ژوند ته کوم امید نه لري خو بیا هم زه به ووایم چې خیر خپل امید بله لاسه نه ورکوو انشاءالله چې تغیر به راځي حتمن به تغیر راځي په دغه حالت کې به موږ ټول نه پاتې کېږو دا کوم حالت کې چې اوس موږ قرار لرو ما خپله د اګست نه مخکې ډېرې زیاتې لاسته راوړنې به مې هر کال درلودې مګر وروسته د اګست نه زه فیلحال په کور یم نه درس لرم نه وظیفه لرم یعنی فیلحال زه په کور یم هېڅ داسې کوم تمه امید نه لرم خو بیا هم چې خپلې هیلې مو ژوندۍ ساتلې دي انشاءالله په ځینو کتابونو باندې مې کار شروع کړی دی ځینې کتابونه لیکم په سیاسي برخه کې وي او که د ماشومانو دپاره وي خو ځان مې مصروفه ساتلی دی نه غواړم چې زه وزګاره اوسم زم د نورو ملګرو غوندې مې هغه رواني حالت مې خراب شي نو ژوند ته امید شته دی انشاءالله چې تغیر به راشي په خیر سره
وږمجانې د تاسې د روحي ناروغیو یادونه وکړه په ټوله کې افغان نجونو سره چې ما خبرې کړې دي که هغه د پوهنتون محصلې وي او که د ښوونځي زده کوونکې وي د دغې ستونزې نه سره ټکوي ورسره په څنګ کې یوه بله ستونزه هم په افغانستان کې چې دوی یادونه کړې دا ده چې دغه فشارونو ځینې کورنۍ اړ کړې دي چې دغه نجونې واده کړي یا ورته خوان پیدا کړي ستاسې ملګري دوستان یا خپله په تاسې باندې په کور کې خو به داسې څه فشار نه وي چې اوس درس نشته دنده نشته د دې ځای چې کور کې کښېنې واده وکړي داسې یو څه خو به نه وي
نه شکر الحمدلله زمون فامیل کې خدا خبره نشته، ځکه زمون فامیل یعنی هغه د تعلیم د لحاظ چې دی ډېر پرمختللی دی، نو شته دی په ټولنه کې چې دی بد رواجونه هم ډېر زیات دي، ځکه اوس خو ټول مکتبونه تر شپږم صنف پورې شوي، وروسته د هغې نه شي کولی چې نجونې نور مکتب ته ولاړې شي. خو طبعا نو چې کار روزګار نه وي، بېکاري په یو کور کې خواتمن دا خبرې رامنځته کېږي. کله چې اقتصادي مشکلات زیات شي نو حتما یو کورنۍ د رواني مشکلاتو سره مخامخ کېږي. هغه نشي کولی چې خپل اولاد ته نفقه ورسوي، نشي کولی چې خپل اولاد وساتي، یعنی ډېری چې دی خپل اولادونه خرڅوي. زما خپله ملګری ده، د هغې خور ده، د اقتصادي ستونزو د وجې نه چې دی خاوند یې پاسېدلی دی، د هغې دوه اولادونه یې خرڅ کړي دي. نو که چېرته دغه ستونزې حل وي، اقتصادي مشکلات نه وي، نو طبعا خپل اولاد څوک نه خرڅوي چې خپل اولاد څوک خرڅ کړي په بل چا باندې، ځکه اولاد ډېر شیرین څیز دی چې باید مور پلار خپل تر څنګ ولري. زما ډېرې ملګري دي چې واده شوي دي، زمونږ خپله چېرته چې زمونږ کور دی همدلته زمونږ کوڅه کې چې دی، تاسو یقین وکړئ چې یعنی درې نجونې چې ډېر کم عمرونه یې لرودل، مګر د خاوندانو سینونه به د هغې نه ډېر زیات، پنځلس کاله شپاړس کاله به ترېنه مشرانو یعنی کورنۍ هغه راخیستې واده کړي دي. خو طبعا چې کور کې اقتصادي مشکلات زیات شي، تعلیم نه اوسي، کار نه اوسي، حتما همدغسې پېښې رامنځته کېږي، تاوتریخوالی رامنځته کېږي، ټولنه چې د فساد طرف ته ځي، ځکه چې بېکاري زیاته شي، حتما چې د خلک وږي شي، د ټولنې افراد چې د فساد ته مخه کوي، هغه که ښځینه وي که نارینه وي. نو که چېرته اقتصادي مشکلات حل شي نو طبعا ځوانان په کار شي، که هغه نجونې وي که هلکان وي، که هغه ښځې وي که نارینه وي، د ټولنه کې چې دی هغه د فساد مخه نیول کېږي. کله چې یو ټولنه کې بېکاري زیاته شي، طبعا چې که نارینه وي که ښځینه وي، هغه چې دی یا اخلاقي فساد ته مخه کوي یا نور جرمونه ترسره کوي. نو طبعا زمونږ په خوښا کې هم نجونې شته دی چې کورنۍ ډېر په کم سن کې چې دی هغه واده کړي د اقتصادي ستونزو له وجې نه. بل په اوس وخت کې چې په ټولنه کې فساد بالکل اوج ته رسېدلی، دا سیلت ټول چې دی بېکاري ده. چې یو کورنۍ کې بېکاري زیاته شي، طبعا چې د اولادونو زمونږ افغاني ټولنه دې بیا خدای لري، نو چې پار کور کې چې دی اووه اته نه دولس زیارس ماشومان پار کور کې، طبعا دا ټول ډوډۍ غواړي. هغه مور پلار باید دې ته رسیدګي وکړي، هغه د تعلیم په برخه کې، که هغه د دوی لباس وي که نور دغه. نو طبعا چې یو کورنۍ کې دونه د کورنۍ شمېر هم زیات اوسي او بېکاري هم زیاته اوسي، خو حتمن که هغه نارینه وي که ښځینه وي، یا اخلاقي فساد ته مخه کوي، یا به خپل اولادونه خرڅوي، او یا به چې د نورو لارو څخه استفاده کوي.
بالکل وګمچانې دیوي ځوانې افغانې په توګه باندې هغو نجونو او هغو میرمنو ته چې اوس له کار او زده کړو پاتې دي، ستاسې پیغام اورم.
زما پیغام نجونو ته او میرمنو ته دا دی چې خیر شرایط همیشه په یو حالت کې نه پاتې کېږي. همیشه موږ او تاسو دا کوم حالت کې چې اوس قرار لرو، حتمن آینده لپاره زموږ امید شته چې یو تغیر به حتمن رامنځته کېږي. زه یم که نجونې چېرته ځانونه مصروف ساتي، هغه نجونې چې وړتیاوې لري په کتاب لیکلو باندې یا په خیاطۍ باندې یا همداسې نور مصروفیتونه ځان ته پیدا کړي، نو دا به ډېره زیاته ښه اوسي د یو څه مودې لپاره چې تر څو تغیر راځي، تغیرات راځي په ټولنه کې، او بېرته موږ او تاسې خپل ځان په یو ځای کې ګورو، تر څو نجونې د رواني مشکلاتو څخه هم وژغورل شي او هغوی ځان هم مصروف ساتلی اوسي.
اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدائی برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سبر وکڑا خدای برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما
زما سخت نہ چاری داش خالے مالی دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نہ کہ ہوں پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نہ کہ ہوں پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان